بسم الله الرحمن الرحیم گران اوریدونکو السلام علیکم دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ
درنو او محترم اوریدونکو السلام علیکم دا د یوس خاغلی واقفی درته د هود د مبارکی سوره نهم لسم او یولسم آیتونه تلاوتوي چې ورپسې ژباړه هم درته وړاندې کیږي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. ولئن أذقناه نعماء ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عن لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. صدق الله العلي العظيم.
دلوی او مهربان خدای په نامه کوم یو بنی آدم ته د یو نعمت خوند ورکړ او بیا یې ترې بیرته واخلو نو هغه نا امیده او ناشکر شي، او کنعمت او سوکالی ورته له تکلیف وروسته ورکړو نو وایي چې نور نو زما دردونه او غمونه غوڅ شول، او په دغسې حال کې خوشحالۍ کوي او ډیر غاور وي ویاړي. خو د هغو کسانو لپاره چې د رښتینې ایمان په رڼا کې یې په سختیو او آسانیو کې زغم کړی او نیک کارونه یې کړي دي، هم بخښنه شته او هم لوی اجر.
د تهران د پښتو خپرونه ډیرو محترمو اوریدونکو، په مازیګرنۍ خپرونه کې د خپل ملګري او کوربا جمیل بنګش لمینې او اخلاص ډک ګېډې ګېډې سلامونه ومنئ. ازانو نن د شروع یا چهارشنبه ورځ د 1443 هجري لمریز کال د سلباغې د میاشتې 12مه د 1446 هجري قمري کال د شعبان المعظم د میاشتې 16مې او 2025 میلادي کال د فروری له 15مې نیټې سره سمون خوري. زمون په نانې خبرونه کې چې د قران کریم په تلاوت په پښتو ژباړه سره پیل شوې ده، لومړی له معمول سره سم خبرونه اوریدل شي. په خبرونو کې یو راپورټ هم لرو، بیا درته یو سیاسي تبصره وړاندې کیږي چې عنوان یې د امریکا ولسمشر ټرمپ د غزې ترانګې د نیولو څرنګه هڅه کوي. نن در سره بیا د هندارې تحلیلي پروګرام هم درته وړاندې کیږي چې د افغانستان د ورستي وضعیت د جاج په حقلا برابر شوی چې په کې ملمندي سید احمد شاه سادات صاحب هم دا راز ډګر امان صاحب په کې مونږ سره برخه اخلي. له دې ورسته هم بیا درته د 57 لسیزې پروګرام وړاندې کیږي چې په همدې سره زمونږ دا خبرونه هم سرته رسي. ازانو یوه لنډه دمه کوو، بیا د سیمې او نړۍ له تازه خبرونو سره تاسو خدمت ته حاضرېږو. دا تهران دی، د ایران د اسلامي جمهوریت غږ. اوسم پام وکړې د محال خبرونو ته. په سر کې هم د خبرونو لنډیز، د ایران د بهرنیو چارو وزیر ویل چې د ایران اسلامي جمهوریت د ان پی ټی یو ژمن غړی دی او په دې برخه کې دریځونه په بشپړه توګه روښانه دي. په افغانستان کې څه د پاسه 9 میلیونه کسان له روغتیایي خدماتو بې برخې کیږي. ناپیژاندو وسلوالو کسانو درې پاکستانی پولیس تښتولې دي، او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د غزې ترانګې د نیولو هڅه کوي. اوس هم بشپړ خبرونه. د ایران د بهرنیو چارو وزیر ویل چې د ایران اسلامي جمهوریت د ان پی ټی یو ژمن غړی دی او په دې برخه کې دریځونه په بشپړه توګه روښانه دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ نن سهار په واشنگتن کې د سیونیست رژیم له لومړي وزیر بنیامین نتنیاهو سره له لیدنې مخکې مختلفو ادارو ته امر وکړ چې د ایران د اسلامي جمهوریت پر وړاندې د زیات نه زیات فشار یوه سخته پالیسي پلی کړي. ټرمپ همدارنګه هیله څرګنده کړه چې د ایران پر ضد د زیاتو بندیزونو لګولو ته اړتیا پېښه نشي او دواړه خواوې یوې موافقې ته ورسیږي. ترامپ د خپلې وینا په یو بل برخه کې د ایران له ولسمشر سره د لیدنې لپاره خپل چمتووالی اعلان کړ. ډونالډ ټرمپ زیاته کړه چې ایران اټومي وسلې نشي درلودې، زه خبرو ته چمتو یم. د ټرمپ له څرګندونو وروسته د ایران د بهرنیو چارو وزیر سید عباس عراقچی ویل که اصلي مسله دا وي چې د ایران اسلامي جمهوریت اټومي وسلې نه تعقیبوي، نو دا خبره بیا د لاسته راوړلو وړ ده، ځکه چې ایران د ان پی ټی یو ژمن غړی دی او په دې اړه یې دریځونه په بشپړه توګه روښانه دي. او د اسلامي انقلاب د معظم رهبر لخوا یوه فتوا هم شتون لري چې د هر چا لپاره دنده روښانه کوي. په افغانستان کې څه د پاسه 9 میلیونه کسان له روغتیایي خدماتو بې برخې کیږي. د ملګرو ملتو د بشري چارو د غږملتیا دفتر اوچا خبرداری ورکړی چې په افغانستان کې به له 9 میلیونو ډیر خلک له روغتیایي خدماتو بے برخی شي. د وچا په وینا دا په داسې حال کې دا چې په افغانستان کې په هر سات کې یو مور د امیندوارې پر مهال د مخنیوي وړ عوارض او لامل خپل ژوند له لاسه ورکوي. بل پلوه دغه بنسټ یادونه کړې ده چې په پاکستان کې به څه د باندې 1.5 میلیونه کسان چې 1.2 میلیونه افغان کډوال هم پکې شامل دي له روغتیایي خدماتو بے برخشی. دا په داسې حال کې دا چې د امریکا د مالی مرستو ځنډیدو په افغانستان کې د مرستندویه ادارو جدي اندېښنې رامنځته کړې دي. ناپېژندو وسلوالو کسانو درې پاکستانی پولیس تختولې دي. د خیبر پختونخوا قبایلي برخې جنوبي وزیرستان کې ناپېژنده وسلوالو کسانو درې پاکستانی پولیس تختولې دي. پاکستانی رسنده وایي چې وسلوال یاد پولیس د هغو لاکونو تختولې دي. پولیسو د دې پیښې پخلی کړې او د دوی د خلاصون د هڅو د پیل خبرې هم ورکړې دي. سرچینې وایي چې د جنوبي وزیرستان د پولیسو مشر ارشد خان رسندوی ته ویلي چې تختول شوي پولیس د جنوبي وزیرستان د لدې له ځنګړه کلي وسلوالو کسانو تختولې دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د غزې تلانګې د نیولو هڅه کوي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په سپینې ماڼۍ کې د اسرائیلو رژیم د لومړي وزیر بنیامین نتنیاهو په شتون سره د خپل نوي پلان د توجیه لپاره د غزې تلانګې بوګنونکو او لړزونکو ورانیو ته چې د اسرائیلو لخوا په 15 میاشتنی جنګ کې رامنځته شوي دي اشاره وکړه. ویل غزې تلانګه د فلسطینیانو لپاره مناسب ځای نه دی او باید د هغوی لپاره د مځکې یوه نوي او ښه ټوټه برابره شي. پارس ټوډے سایټ راپورټ کړی د امریکا د حکومت دغه نوې دریز د دې خودنه کوي چې ټرمپ غواړي له بنیامین نتنیاهو سره په ملګرتیا کولو سره د فلسطین پاتې مځکه په خپلو کې سره وویشي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له دې مخکې هم ویلي وو چې د غزې تلانګې استوګن فلسطینیان باید د مصر او اردن ته کډوال کړی شي چې د غزې د ورانیو د ابدولو امکان برابر شي. د دې مخکې هم ډونالډ ټرمپ ویلي وو چې د فلسطین د غزې تلانګې اوسیدونکي فلسطینیان باید مصر او اردن ته وکوچول شي چې د غزې تلانګه د ورانیو د ابدولو لپاره بیا برابر شي او دلته د استوګنې امکانات بیا پلی شي. د نوما د بشري حقوقو له استازي سره د افغانستان د رئیس الوزرا د اقتصادي مرستیال د کتنې په اړه زموږ د خبريال رالیګلی راپورټ وکړي.
د طالبانو حکومت د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال مولا عبدالغنی برادر افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ یا یونامال مرستیال اندری کاراتوت سره کتنه کې له هغه څخه غوښتي چې په افغانستان کې د بشري مرستو په توزیع کې شفافیت رامنځته کړي او خپلې مرستې د پراختیا برخو ته وړوي. د سرپرست حکومت مرستیال ویان مولا حمدالله فطرت وایي چې دواړو لورو په بیلابیلو موضوعاتو خبرې اترې کړې دي. نوموړی وایي د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال په افغانستان کې د طبیعي پیښو پر مهال زیانمن افغانانو ته د یونامال لوري درسول شو مرستو څخه مننه کړې.
د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال محترم عبدالغنی برادر اخوند په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما له مرستیال اندری کاراتوات سره وکتل. د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال په افغانستان کې د طبیعي پیښو پر مهال ځانمن افغانانو ته د یوناما له لوري د رسول شو مرستو څخه مننه وکړه. محترم لاساب له یاد بنسټ څخه وغوښتل په افغانستان کې د بشري مرستو په توزیع کې شفافیت رامنځته کړي او خپلې مرستې د پراختیايي برخو ته واړوي، څو له یوې خوا هیوادوالو ته د کار زمینه برابره شي او بل خوا ورته ژوند په مهمه برخو کې اسانتیاوې رامنځته شي.
دغه راز یونما مرستیال اندری کاراتوت په دغه ناسته کې ویلي چې دغه سازمان به له سرپرست حکومت سره په همغږۍ په افغانستان کې خپلو پرمختیايي او بشري مرستو ته دوام ورکړي.
په افغانستان کې د یونما مرستیال د خپلو خبرو پر مهال وویل دوی له اسلامي امارت سره په همغږۍ په افغانستان کې پراختیايي او بشري مرستو راستنیدونکو افغانانو ته د اسانتیاوو برابرولو، د خصوصي سکتور ملاتړ او د کوچنیو او منځنیو کاروبارونو ملاتړ او دا راز د افغان بزګرانو ته د کوکنارو د بدیل معیشت وړاندې کولو په برخو کې خپل همکاریو ته دوام ورکوي. ښاغلی راتوات زیاته کړه د افغان بزګرانو د ملاتړ په موخه به په هغوی اصلاح شوي تخمونه او کیمیاوي سرې ویشي، کوچني بندونه به جوړوي او کاریزونه به پاکوي او دا راز به په نړیوالو سوداګریزو مارکیټونو کې د افغان کرنیزو محصولاتو، صنعتي تولیداتو او لاسي صنایعو ته د رسیدو په برخه کې هم د لازمو اسانتیاو رامنځته کولو په برخه کې هڅې کوي.
همداراز ښاغلی فطرت وایي په دغه ناسته کې د یونما مرستیال ژمنه کړې چې نړیوالو سوداګریزو مارکیټونو ته د افغان کرنیزو محصولاتو، صنعتي تولیداتو او لاسي صنایعو د رسیدو په برخه کې به هم د لازمو اسانتیاو رامنځته کولو لپاره هڅې وکړي. فضل غنی حقمل، تهران رادیو کابل.
خبرونو ته دوام ورکو. د امریکا حکومت نیت طریقې نه قانوني کډوال د ګوانتانامو خطرناک زندان ته انتقال کړي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د خپلې لوړې په وینا کې غیر قانوني کډوال جنایتکاران بللي. د فارس خبری آژانس په وینا لا 300 ډیر امریکایي ځواکونه او سمندري ځواکونه د ګوانتانامو په زیاده د غیر قانوني کډوالو د منلو لپاره چمتو کوي. د امریکا پوزی ویپانه ملیټری راپورټ ورکړی چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ مخکې لدی د ګوانتانامو به پوزی اډا کې د دیرش زره کسانو ظرفیت لرونکي د کډوالي مرکز د چمتو کولو امر لاسلیک کړی وو او ادعای کړی و چې ټاکل شوی دا ډیر خطرناک غیر قانوني کډوال چې دی د امریکا د استلو نیت لري په دغه ځای کې وساتل شي. شمیرنې ښیي چې په امریکا کې د 1.5 میلیونو ترمنځ غیر قانوني کډوال ژوند کوي. د نړۍ نوې نسل له اسرائیلي محصولاتو سخته کرکه لري. دا یوې نظر وختنې پایلې ښیي چې د سمنستي رژیم لخوا جوړ شوي محصولات د نړۍ د مصرفونکو په مینځ کې ډېر ټیټ مقام لري. سمنستي ګلوبس ویبپاڼه اعتراف کړی چې سمنستي رژیم د کورنۍ سوداګریزو برانډونو په ډلبندۍ کې ورستې ځای لري. د مهر خبري آژانس د راپورټ له مخې په تیرو میاشتو کې په 40 هیوادونو کې د 40,000 کسانو په مینځ کې یوې سروې د سوداګریزو برانډونو د پیاوړتیا د شپږو شاخصونو لکه سیاست، کلتور، خلکو، صادراتو، کډوالۍ او ټوریزم په ارتباط ترسره شوې ده. د المیادین د راپورټ له مخې د څېړنو پایلې ښیي چې نوې نسل په بشپړه توګه له سمنستي رژیم سره مخالف دي او په ټولو برخو کې دې رژیم ته تر ټولو کم امتیاز ورکوي. په دې راپورټ کې راغلي چې د سمنستي رژیم د محصولاتو پر وړاندې یو عملي بندیز شتون لري چې د دې لامل شو د تلابیب صادرات له ستر ګواښ سره مخامخ شي. هغه محصولات چې د اشغال شویو سیمو نشان ولري خلک ترې کرکه کوي. راشد خان په نړۍ کې لومړی نمبر وکټ اخیستونکی شو. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې لوبغاړی راشد خان اوس په نړۍ کې لومړی توپ اچونکی شو چې په 40 اوریزو لوبو کې تر ټولو زیاتې 63 وکټې اخیستې. په دغو 40 اوریزو لوبو کې د راشد خان نړیوالې او نورې سوداګریزې لوبې شاملې دي. تر راشد خان وروسته د ویسټ انډیز لوبغاړی ډی جی براو دی چې 61 وکټې لري. راشد خان په خپله ایکس پاڼه بیا خوښي څرګنده کړې چې نړۍ په کرکټ کې بل ریکارډ ثبت کړی دی. دا د دې مهال خبرونه.
سیاسی تبصرہ.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ څرنګه د غزې ترانګې د نیولو هڅه کوي دا زموږ د سیاسي تبصرې عنوان دی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په سپینې ماڼۍ کې د اسرائیلو رژیم د لومړي وزیر بنیامین نتنیاهو په شتون سره د خپل نوي پلان د توجیه لپاره د غزې ترانګې بوګنونکو او لړزونکو ورانیو ته چې د اسرائیلو رژیم لخوا په 15 میاشتنی جنگ کې رامنځته شوې دي اشاره وکړه. ویل چې غزې ترانګه د فلسطینیانو لپاره مناسب ځای نه دی او باید د هغوی لپاره د مځکې یوه نوي او ښه ټوټه برابره شي. د امریکا د حکومت دغه نوې دریز د دې خودنه کوي چې ټرمپ غواړي له بنیامین نتنیاهو سره په ملګرتیا کولو سره د فلسطین پاتې مځکه په خپلو کې سره وویشي. د امریکا ولسمشر ټرمپ له دې مخکې هم ویلي وو چې د غزې ترانګې استوګن فلسطینیان باید مصر او د اردن تابعه وکوچول شي چې د غزې د ورانیو د ابدولو امکان برابر شي. خو اوس د امریکا ولسمشر ټرمپ یو قدم مخکې شوی دی او په غزې ترانګې د واکمنې کولو او د مدیترانې سمندر په ختیځې غاړې کې په دغه ګڼ نفوسه او کوچنۍ سیمې د مالکیت خبره کوي. راپورټونه د غزې ترانګې د نیولو او د غراز د اردن سین په لویدیځ اغاړې باندې د سیونست رژیم د واکمنې پر رسمیت پیژندلو احتمال پاکله د امریکا د ولسمشر ټرمپ د هڅې خودنه کوي. داسې سړی چې په ځوانۍ کې د ودانیو په صنعت کې یې فعالیت کوو او اوس د امریکا ولسمشر دی هڅه کوي د بشر دوستانه مرستو په پلمو سره د غزې جنگ ځپلې سیمه له خلکو خالی کړي او هلته ورانې شوي ودانۍ بیرته جوړې کړي. هغه هم په داسې حال کې چې اصولا داسې هیڅ کله فیصله یې نه ده کړې چې د همدغې جنگ ځپلې سیمو د خلکو نظر وپوښتي. په همدې دلیل په غزې کې د 2.5 میلیون کسانو د کډوالولو د ضرورت خبره کوي. د اردن سیند د لویدیځې غاړې د څه د پاسه 1.5 لکه اوسیدونکو لپاره هم د 1943 میلادي کال د فلسطیني سیمو یعنی د اسرائیل تر کنټرول لاندې سیمو سره د غزې ترانګې د یوه ځای کولو احتمال ورکړی دی. په دې ډول به عملاً د امریکا د اوسنی حکومت لخوا د فلسطینیانو او د اسرائیلیانو ترمنځ د دوو حکومتونو د حل لارې آیډیا څنګ ته کړی شي او امریکا به د اسرائیلو په څنګ کې د فلسطین پاتې سیمې هم ونیسي. البته تر اوسه ټولو عربو هیوادونو په یوه خوله د مصر او اردن ته د غزې د فلسطینیانو د کوچولو لپاره له ټرمپ له آیډیا سره مخالفت کړی دی. سره له دې تصور کیږي چې ډونالډ ټرمپ د عربو هیوادونو په تیره بیا د مصر او د اردن په وړاندې د امریکا په سیاسي اقتصادي او دغه راز د امریکا د پوز د روب رامنځته کوونکي نفوذ باندې حساب خلاص کړی دی. په بله وینا که چیرې د امریکا پوز په غزې باندې د واکمنۍ لپاره دغې سیمې ته واستول شي او د مصر سرحدونه په زور سره خلاص کړي چې له دې لارې سلګونو زره فلسطینیان د مصر داخل ته وکوچي قاهره به د مقاومت کولو جرت ونه لري. سره له دې لیرې ښکاري فلسطین داسې ملت چې د اتیا کاله د نیواګرۍ جنګ او وژلو په مقابل کې د خپل ټاټوبي د ازادولو آیډیال څنګ ته نه کړه د امریکا د نیواګرۍ په مقابل کې چوپتیا غوره کړي او تسلیم شي. د دې قبله په لویدیځه آسیا سیمه کې د سولې د ټینګولو او د میلیونو فلسطینیانو لپاره د آرامه ژوند د برابرولو لپاره د ټرمپ د ایدیا په پوټه د امریکا نوي ولسمشر ټرمپ مبلن په لویدیځه آسیا سیمه کې د نویو جنګونو د اور د برولو په حال کې دی چې لمبې نه یوازې د سیمې هیوادونه بیا سوځوي بلکې دغه اور به د فلسطین د ټاټوبي د نیواګرو ځواکونو د یوې برخې په توګه د امریکا لمنې ته هم وغځېږي. د فلسطین په ټاټوبي کې په سوله او رامخ هغه وخت ټینګ شي چې د فلسطین د 2 میلیونه انسانانو پر ضد بې عدالتي ختم شي او هغوی د خپل نظر وړ هیواد جوړولو ته ورسیږي. تهران دی ایران د اسلامی جمهوریت غاک.
نو ول عالم تا سړی نه شو ویلای چې اوس دوی
هندارا د تهران رادیو درنو ورتونکو سلامونه. وخت مو په خیر زه ته ولا خو جنای مو تاسو هند درخ پر بناوري په دې ورستو کې په افغانستان کې د سرپرست حکومت په منځ کې د ځین اختلافاتو خبرونه ورکول شوې دي چې ورسره جو خو د کورنۍ چارو سرپرست وزیر دین حقانی او د بهرنۍ چارو وزارت سیاسي موین عباس تنگزای متحده عربی امارات ته لاړل. که هم د طالبانو د سرپرست حکومت وایز به الله مجاهد تیر ورس خبر ورکړي چې سراج الدین حقانی هیواد ترستون شوی دی خو لدی سره یو ځای د عباس تنگزای ځین غوونه خبره شول چې پکې د ناهیلې فاصله را رامنځته کېدو او اختلافاتو خبرونه لیدل کېږي. بلخوا د امریکا ولسمشر لخوا په افغانستان د مرستو بندول، د بګرام اډې ترلاسه کول، د پاکستان د استخباراتو چارواکو له لوري په ترکیه کې د پخوانیو سیاسي څیرو سره لیده کاته او ګڼ نور هغه موضوعات ول چې په افغانستان کې د اوسني سرپرست حکومت په اړه اندېښنې ځینې نورې هم لوړې خواته تللې دي. اخوا د امریکا د استخباراتو ادارې د پخوانیو غړو د لوري د پاکستان افغانستان په سرحدونو کې د داعش زیاتوالی، د امریکا څخه په افغانستان کې د پاتې شوو وسلو په اړه د پاکستان اندېښنې، په افغانستان کې د ځینو ترهګرو ډلو د شتون په اړه هم بیلابیل خبرونه خپاره شوي دي. خو له دې ټولو سره سره د سرپرست حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د ایکس په یوه سپیس کې بحث وکړ او افغانانو ته یې د ټولو اندېښنو په اړه ډاډ ورکړی دی او زیاته کړې چې په دغه هېواد کې داعش ځپل شوی دی، د بګرام اډه د افغانانو ملکیت دی او هیچا ته به یې ور نه کړي. هغه په ترکیه کې د پخوانیو سیاسونو ناسته عادي موضوع یاده کړې او د پاکستان په لاسوهنو اندېښنه ښودلې ده. خو دا ټولې چارې څنګه جریان لري په همدې موضوع مو د تهران رادیو هنداره خپرونه ځانګړې کړې. بس کې را سره د افغانستان د مخابراتو پخوانی وزیر سید احمد شاه سادات او د سیاسي او نظامي چارو کارپوه ډګروال کامران امان میلمانه دي. خو د بحث پیل کېدو وړاندې یوه لنډه دمه لرو. د تهران رادیو درنو ورتونکو یو ځل بیا هم ښه راغلاست چې دغه خبرونه ورته چې د افغانستان دوستي وزارت هم ځانګړي کړي. بس کې راسره د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي پخوانی وزیر هاغلی سید احمد شاه سادات او د سیاسي او نظامي چارو کارپوه هاغلی ډګروال کامران امان میلمنه دي. بس له سادات سب څخه پیل کوو. سادات سب په ورستیو کې د طالبانو په منځ کې د ځینې اختلافاتو خبرې کیږي، د بس تانګزي د خپګان بس هم شوي. ستاسو په نظر اختلافات شته او که وي، ولې اختلافات د دوی په منځ کې رامنځته شول او که اختلافات نه وي، ولې دومره په لویه کچه تبلیغ کیږي؟
واقعاً چې په میډیا کې، چې په سوشل میډیا کې چې موږ یو اورو او وینو، د طالبانو د مشرتابه، د رهبری شورا او د وزیرانو ترمنځ هغه کوم اختلافات چې دي او د رهبریت سره دغه اوریدل کیږي، دومره اندازه به هم نه وي لکه څومره چې سوشل میډیا ورته هوا ورکوي. خو که اختلافات نه هم وی، نو حتما اختلافات چې نفس او شیطان او امتیازات او قدرت دا شیان دي چې دا اختلافات او سبب ګرځي. خو زدا دې پورې اړه لري چې څنګه د طالبانو مشرتابه وکولی شي چې دا اختلافات کلم پیدا کیږي مخنیوي وکي او یا لمنځه یوسي. نو دا په هغه وخت کې کېدای شي چې د طالبانو نظام قوي وي، د یو واحده اداره ولري لکه چې اوس څنګه هم لري، او دا هغه وخت کې قوي کېدلی شي چې اداره هغه وخت کې قوي کېدای شي چې دوی د ولس غوښتنو ته ځواب ولري او ولس چې څه غواړي دوی نه، او ولس خوشحاله وساتي. کله چې ولس راضي وي نو بیا هغه نظام هم ډیر قوي وي، او چې ولس د نظام سره همکاري ونه کړي هغه نظام بیا ضعیف وي، او د ضعف په نتیجه کې اولین هدف، اولین کار چې پرې کیږي هغه داخلي اختلافات وي. هغه پخواني چارواکي چې هغوی ډیر زیات امتیازات درلودل په جمهوریت کې، او په شلو کالو کې د بیت المال په خزانو باندې ناستو، هغوی کوم امتیازات چې ترلاسه ورکړي دي هغوی آرام نه کینی، نو هغوی به همیشه هلې ځلې کوي چې د طالبانو په داخل کې اختلافات راشي او نور هم هوا ورکی ورته. نو همدې د وجې دا به د افغانستان د خلکو لپاره یو بد زیری وي، یو ډیر بد زیری به وي که چېرته د طالبانو په منځ کې اختلافات را پیښ شي او په اصطلاح بیا افغانستان یو کورنیو جګړو ته ولاړ شي. ځکه اوس حداقل یو نسبتا امنیت راغلی دی او د اقتصاد په برخه کې هم خبرونه چې موږ ګورو یو څه پرمختګ روان دی او طالبانو نه هم زموږ غوښتنه دا ده چې د ولس هغه بعضې مشروع غوښتنې چې دي هغه ومني، د اوناسو ته د تعلیم زمینه برابره کوي، ځوانانو ته د کار زمینه برابره کوي، خصوصي سکتور ته رشد ورکوي چې کارونه د افغان ولس ته پیدا شي.
ډیره زیاته مننه ښاغلی سادات صاحب. ډګروال صاحب، ستاسو په نظر، خپل ستاسو نظر په دې اړه څه دی چې د طالبانو په منځ کې اختلافات څه ډول رامنځته شوي دي، او که تاسو وایئ چې اختلافات نه دي، تبلیغات دي، څنګه دا تبلیغات کیږي؟ تر څنګ یې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د سیاسي معین ځینې څرګندونې هم خپرې شوې، دا ټول مسلو ته په کم نظر ګورئ تاسو؟
امارات اسلامي د حکومت دغه کم څلور کاله کېږي چې د دوی په مقابل کې سړه جګړه یا فکری جګړه یا تبلیغاتي جګړه اوج ته رسېدلې ده. هغه مخالفین یا هغه فراری غله چې دا شل کاله یا درته وایم چې د 1992 کال نه همدغه خلک چې دغه فرار کړی دی په قدرت کې، او تر 2018 کاله پورې دوی په افغانستان کې داسې یو کار ونه کړ بنیادي چې موږ نن نښې نښانې چاتو چې دا کار دوی کړی ده. دا ته وایم چې دلته اختلاف نظر به ډېر ساده بسی د ښه حکومتدارۍ په خاطر به مابین کې وجود ولري، اما داسې اختلاف نظر نشته چې نن خبره سرنوشت د وطن باندې لوبې وکړي، ملي ګټو باندې لوبې وسي، په مملکت باندې لوبه وسي. داسې کوم اختلافات د تر اوسه د امارات اسلامي وجود کې موږ نه د احساس کړی او نه دلیدلی او نه وجود لري. دې راز د موافقت د دې حکومت همدا ده چې سخت ژمنتیا لري، بل دا ټول علما دي، دین دي، دوی د شخصي منفیتونو په خاطر مبارزه جهاد نه ده کړی، دوی د دین په خاطر جهاد کړی، دوی د افغانستان د ازادۍ په خاطر جهاد کړی، دوی د دغه ظلمونو د ستم په ضد مبارزه کړې ده. آیا دا کله کولای شي چې دا به ووایي سوالا د شخصي منفعتونو په خاطر، د شخصي ګټو په خاطر، به مقامونو په خاطر به دغه موږ وینو عملاً یو وزیر زی والی کیږي، یو والی زی وزیر کیږي، یو قماندان زی قماندان د ولسوالۍ کیږي، د ولایت. دا درې کلو کې دا تشکیلاتو کې دا موضوعات روان دي. کله چې امارات اسلامي د کابینې غړي مرستیا په خاطر، تدایی په خاطر هم چیرته ځي، بیاغه ته سیاسي کیس جوړیږي ورته واچوي. صدا مخالف سو د خپل حکومت سره، د خپل امیر المؤمنین سره، یا ناراضی سو دا سو. تاسو په یاد څه کړه، مولوی صاحب کبیر لاړ درې میاشتې تقریبا دی د تداوی لاندې همدغه دوبای کې، اما دلته څه نو تبلیغات په سر روانو. مولوی صاحب کبیر بهتر راغی خپل مقام ته، اوس وزیر دی ماجرینو ده. یعنی دا څه هغه دی ستانګزای صاحب هم تکلیف پیدا کړ، مریض و، تلای تداوی ته، دا په یاد ولري چې ستانګزای صاحب بهتر راځي. دا هم نو مشکلات دي چې تبلیغاتي جنبه لري او د امارات اسلامي په ضد باندې، او دا نه تنها د امارات اسلامي په ضد باندې، دغه افغانستان وګړي په تشویش کې اچي. دا حالت غواړي چې ارج مرج را پیدا کړي، بې اعتباري په حکومت پیدا کړي، ګویا وطن بے ثباته ده، نړیواله ته وښیي چې ګویا خلک په تشویش کې دي، وطن بے ثباته ته روان ده. دا ټول هغه جنبه ده چې فکری جګړه ده د امارات اسلامي په ضد باندې، بل هیڅ شی نشته. ده
کور مودان ډګروال کمران امان صاحب چې زوام مرکړ ساده سب د اختلافات یو ټکی د وزیرانو ممنوع الخروج مرکز ته د کندهار د رهبری زواک راستول دي، فکر نه کوي چې دا چاره د طالبانو په منځ کې د بی باوري فضا نور هم زیاته کړي ده، او یو بل ستونزه د بیکاری ده چې خای نور ستونزې هم په افغانستان کې وزګوي؟ په دې اړه تاسو نظر څه دی؟
دغه د طالبانو د وزیرانو په بهرنی سفرونو باندې چې کوم بندیزونه لګیدلی دي، په سوشل میډیا کې هم دغه موضوع ډیره زیاته نشر شوې ده. دا خو معمول دی چې ممنوع الخروج د یو وزیر یا دوه وزیرانو یا د ټولې کابینې دا په خوام شوې دي او کوم مشکل هم نه لري. خو خبره دا ده چې په یوز دي چې ممنوع الخروج اعلان شي باید اعتماد په خپلو کې سره زیات شي. او بل دا ده چې دغه ویل کیږي چې کابل ته او بازینو لویو لارو د کنټرول لپاره د قندار نه کوم نظامیان راغلي دي، نو دا د یو قدرت د مرکزی قدرت زیاتول د مرکزی حکومت قوی کول دا یو ښه خبره ده. خو اصلي حل دا ده چې باید دې ته ضرورت نشي چې د قندار نه باید دلته نظامیان راشي کابل ته او یو د بې باورۍ په خاطر باندې یا حتما یو امنیتی ستونزو په خاطر باندې ولېږل شي. په کار دا ده چې په خپلو کې داخل کې هغه اعتماد باید زیات شي او د نظامی اړخ نه پرته په خبرو باندې په تفاهم باندې مسائل باید مشکلات او اختلافات ختم شي. او په عین وخت کې بیا هم راځو دې ته چې خبرم ټولو نه مهمه ولسته امنیت هم چې راځي د ولسته لارې راځي. که چیرته اقتصاد د یو هیواد هم ښه کیږي د ولس لخوا ښه کیږي. خصوصي سکتور باید قوي کړل شي. دولت ته په کار دي چې زمینه د خلکو لپاره د کار د خصوصي سکتور هغه رشد او بل دا ده چې د پانګونې جذب دا د دولت کار دی چې افغانستان لپاره د افغان ولس لپاره یې دوی آماده کړي نور د ولس چې دی خپله بیا پر مخ ځي.
ډیره زیاته مننه کور مودانه د مخابراتو معلوماتي ټکنالوژي وزیر سید احمد شاه سادات چې ځواب مرا کړ. دوستانو یو لنډه د ملرو بیرته راګرځو. تهران رادیو تر نورتون خو یو دل بیا هم خرغ لاس باسته دوام ورکو. ډګروال صاحب د پاکستان د استخباراتي چارواکو لخوا د پخوانیو د افغانستان البته د افغانستان د پخوانیو سیاسي کسانو سره په ترکیه کې ناسته شوې دي. ناسته په کوم نظر ګوري؟
دا یو نوې دی پاکستان مستقیما مداخله دي په افغانستان په داخلي چارو کې او یا د افغانستان د حکومت د فشار راوړلو لاندې هغه پخوانی چارواکو نه د افغانستان د جمهوریت د خلکو نه چې هغه د افغانستان ملت د هغوی نه ښې خاطرې نه لري او هغوی په دې کلونو کې چې په قدرت کې وو د افغانستان ملت ته غیر له خیانت نه خدمت نه ده کړی او بالاخره دوی وطن نه ځانونه تبعید کړه او فرار وکړه ولاړل. اوس د پاکستان استخباراتي مسؤلین غواړي صدا قربتوب وکي کله تاجکستان کې کله په ترکیه کې کله په خپل اسلام آباد کې کله په فرانسه کې بس پاکستان نه آرام نه منډي وهي. پاکستان ته زما وړاندیز دا ده چې تاسو خپل مشکلات خپل حل کړئ. څنګه تاسو کورنۍ جګړه ده، هغه تاسو قرض قرضداري ده، اقتصاد هم په صفر زر ده، تاسو سیاسي اختلافات خپل مابین کې ختم کړئ، هغه وخت بیا ځای نور هیوادونو کې مداخله کوي. غواړي افغانستان بے ثباته وخی، امریکا ته وخی، چې ګوره دا بیا ځه داسې امکانات لرم په افغانستان کې دا د ګوره دونه خلک ما په لاس کې دي او نړۍ منطقه کې هم داسې یو سوال پیدا کی او په څنګ دي کې د افغانستان حکومت هم په تشویش کې واچي ګویا او نو اعلی د فشار جوړی دی امارات اسلامي په ضد باندې. دغه ټول د پاکستان مستقیما مداخله دي د افغانستان په چارو کې. امیدوار هم چې پاکستان خپل لاسوهنه د افغانستان د هیواد نه د واخلي او په آرامه د خپل مشکلات حل کړي او د افغانستان حکومتونو سره د دوی جوړ جاړی پا په رسمي شکل باندې او کیسه هغه ډیپلوماټیک مسائل دي.
د سیاسي او نظامی چارو کارپوه هغه ډګروال کامران امان په بس کې مول غډونه او زبره کول مو نړۍ مننه. ساده سب استاسي د ترکیه نسته په کوم نظر ګوري په دغه خلکو افغان ول څومره باور لري او دویم د پاکستان لخوا لدغه کسانو سره ناسته فکر نه کوي چې پاکستان مداخله کوي او یو ځلی بیا په افغانستان کې د یو نوی جنگ د پاره لار هواروي؟
دغه د انقره کې چې د پاکستان د استخباراتي ادارې لوړپوړو مشرانو د افغانستان هغه پخوانی سیاسینو سره سره لیدلې دي، دا کومه نوې خبره نه ده. دا په دې معنی باندې نوې خبره نه ده چې په دغو کسانو باندې یو پرته د دوستم څخه نور په دې ټولو باندې پاکستان تقریبا د تیرو 15 کلونو په دوی باندې سرمایه گذاری کړې ده. دوی سره مستقیم روابط درلودل، دوی حتی ځینې د دوی څخه ډیر پاکستانیان دي نسبت د دې نه چې خپل پاکستان وګړي پاکستانیان دي. دا دوی د هغوی په لاس لوبېدلې دي، هغوی ورباندې پوره کنټرول لري، د هغوی په اصطلاح سرسپارلي غلامان دي. او زه مطمئن یم چې انشاءالله د دوی د لارې به نور پاکستانیان به خپل هدف ته نه رسیږي. که چیرته افغانستان رشد کوي، افغانستان سمون خواته ځي، د ځوانو افغانانو د لارې به افغانستان رشد ځي، سمون خواته به ځي، همدغه نظام کې به اصلاحات راځي. خو انشاءالله نور به د دوی هغه کوم شوم پروګرامونه دي د هغه کسان چې په ترکیه کې دی او غواړي افغانستان طبیعي طرف ته راولي، او د پاکستان استخبارات چې کوم پروګرامونه لري دا به انشاءالله ناکامیږي. ځکه اوس خلک پوه دي چې د جهاد په نوم باندې دوی خپل تجارت کوي، دوی داسې تجارانو چې دوی خپل ځان صرف جوړ کړی، دوی د ولس په غم کې نه وو. دوی ته یو مثال د دوی وښی چې دوی د هیواد د پاره په دې 15 کلونو کې کړی پرته دی چې تباهی راوسیده.
د افغانستان د مخابراتو معلومات ټکنالوژي پخوانی وزیر هغه سید احمد شاه سادات له ځواب راکولو مو نړۍ مننه. د تهران راډیو د نورتونکو اوسنۍ خبرونه هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. ل خپل دواړو میلمنو تاسو له ملکیا نړۍ مننه. تر بیا هم په پاکوال سپیشلی رسپارم الله ملشه.
د امام خمینی تګلاره. ګران اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکې پیرزوینې ومنئ. عزیزانو د خبرونه په دې شیبو کې ز فاطمی سره د خپل محترم همکار
عبدالمجید دورانی
ستاسو په خدمت کې حاضر شوو چې د اسلامي انقلاب په بڼه اخیستلو کې د ځوانانو د رول په اکله یو خبرونه درته وړاندې کړو. هیله ده چې تر پای را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ.
ګرانو قدرمنو اوریدونکو، روانې ورځې د 57 للسیزې او د اسلامي انقلاب د بریا لکلیزې سره سمون خوري. د فجر یا 57 پر رسیدو سره یو ځل بیا د انقلاب د لومبه ورځو یادونه راژوندي کیږي. موږ هم په دې مناسبت سره غواړو د ایران د اسلامي انقلاب په بڼه اخیستو کې د ځوانانو د مهم او وتلي رول په حقله خبرې وکړو. په دغه ځانګړې خبرونه کې تاریخ ته پکتو سره به د ځوانانو رول ته کتنه وکړو. البته نه یوازې د انقلاب پر رامنځته کېدو کې، بلکې له انقلاب په ورسته پړاو کې هم د ځوانانو په رول باندې بحث کوو. ځوانان تل د انساني ټولنو په تاریخ کې مهم رول لوبوي. له لرغونې پړاو څخه نیولې بیا د معاصر تاریخ تر لویو بدلونونو پورې د اسلام په سپېڅلي دین کې د ځوانانو رول او مقام ته ځانګړې پاملرنه شوې ده. په قرآن کریم او حدیث شریف کې له ځوانانو څخه د هرې ټولنې د لوی پانګې په توګه یادونه شوې. د شپږم امام حضرت جعفر صادق علیه السلام څخه په نقل شوی روایت کې راغلی دی، ځوانانو ته مراجعه وکړئ ځکه چې هغوی د خیر په کار کې مخکښ دي. د هغه حضرت دا خبره ښودنه کوي چې ځوانان تل په برخلیک ټاکونکي او مهمو ډګرونو کې د شتون لپاره چمتو دي او د لویو ارمانونو خدمت ته تیار دي. امیر المؤمنین حضرت علی علیه السلام هم په نهج البلاغه کې د ځوانانو په روزنه باندې ټینګار کړی او فرمایلی دی، د ځوان زړه لکه خالی ځمکه ده چې هر څه پکې وکرل شي هغه منلو ته تیار دی. د مولا په کلام کې دغه لیدلوری په هر ټولنه کې د روښانه او ځلانده راتلونکي د جوړولو لپاره ځوان نسل ته د پاملرنې ضرورت څرګندوي.
بله شکه په شلمې پیړۍ کې د ایران د تاریخ یو له ټولو مهمه برخه په 1979 میلادي کال کې د اسلامي انقلاب بریا ده. داسې انقلاب چې نه یوازې د پهلوي پادشاهي رژیم په وړاندې پاڅون وکړ، داسې پاڅون چې د ظلم، فساد، زور او په پردیو باندې د پیلتیا په وړاندې پاڅون و. په دې لاره او مسیر کې د ایران د اسلامي جمهوریت ځوانان د هڅانده او مقاوم ځواک په توګه بنیادی رول ولوبول. په هره ټولنه کې د ځوان پرګنې د ځواک، انرژي او زیاتو وړتیاو د درلودلو له امله کولی شي په ټولنه کې برخلیک ټاکونکي رول ولوبوي. په هره ټولنه کې ځوانان د هغه اصلي پانګه بلل کیږي چې کولی شي په مختلفو علمي، فرهنګي، اقتصادي، سیاسي، هنري او سپورتي ډګرونو کې د هغه ټولنې د ودې او د پرمختګ زمینه برابره کړي. د ایران په اسلامي انقلاب کې د مبارزې لپاره درې اصلي او حیاتي مرکزونه موجود و چې ځوانان په خپل نه ختمیدونکي شور او جذبې سره په هر یوه کې برخلیک ټاکونکي رول ولوبول. لومړی مرکز جماعتونه د انقلاب د تپیدونکي زړه د فکری او معنوي بنیادونو په توګه و. په هغه ځای کې و چې ځوانان نه یوازې لمونځونه کول، بلکې د هغه پترس کې په سیاسي، ټولنیز او انقلابي بحثونو هم برخه اخیستل. له جماعتونو څخه نه یوازې د رژیم پر خلاف شعارونه ورکول کېده، بلکې اسلامي انقلاب هم په دغو جماعتونو کې ورو ورو بڼه اخیستل. دوهم د دینی علومو مدرسې او علمیه حوزه. دغه مدرسې د 1979 میلادي کال د انقلاب په بهیر کې د ایراني ځوانانو د فعالیت له اصلي مرکزونو څخه و. په علمیه حوزو کې د مبارزو او پوهو ملایانو نوی نسل روزنه ترلاسه کول چې په راتلونکو کې به یې د لویو عالمانو تر هدایت او لارښوونې لاندې له رژیم سره مقابلې ته ورودانګل او اسلامي انقلاب بریا ته ورسول. علمیه حوزه له خپلو ټول موجودیت سره د تقلید له لویو مراجعو یعنی مفتي عالمانو نیولې بیا تر استادانو او ځوان طالبانو پورې ټوله دغه غورځنګ د مشر ملاتړ ته چمتو شول او خپل رسالت ته په عمل سره سرشیندنې وکړي. دریم پوهنتونونه. پوهنتونونه هم په اسلامي انقلاب کې د ځوانانو د حضور یو اصلي مرکز بلل کېده. د محصلینو پورې اړوندو غورځنګونو د ایران په ټولو پوهنتونونو کې د حکومت پر خلاف د ولسي مبارزاتو له اصلي مرکزونو څخه بلل کېده. محصلین په اعتراضاتو او مظاهرو کې په خپل فعال حضور سره د پهلوي رژیم په نسکورولو کې بنیادي رول ولوبول.
ارواخاد امام خمینی رحمت الله علیه د اسلامی انقلاب بریا د ځوانانو د سرشندنو او فداکاریو له امله وبلله او په دې اړه یې وفرمایل، د پوهنتون ځوانان، د مدرسې ځوانان، د بازار کاریاري ځوانان او محترم قبایل دا هغه پرګنې وي چې په خپل پاسون سره منحوس رژیم په شا وتنبوه او د نړۍ د استعمارګرو لاس یې په هیواد کې غوڅ کړ. امام خمینی رحمت الله علیه په یو بل ځای کې فرمایي، تاسو ځوانان د ایمان په ځواک سره دا پاڅون تر دې ځایه راورسو او بریالی مو که، د ایمان دا قدرت وساته. امام خمینی د خپلو ویناو په یوه برخه کې داسې وایي، د خدای درود دیوی په تاسو د ایران لوی ولسه او په تاسو هوښیار او غیرتمنو ځوانانو، د ایران په ټولو پرګنو کې ستاسو ځوانانو په ډیر همت سره دغه غورځنګ دې ځای ته راورسېده. ستاسو د لوړ همت په وجه بریالی شو او له ایران څخه د فساد جرړه مو تر ډیره وویستله، او انشاءالله له دې وروسته به هم ستاسو ځوانانو په لوړ همت سره د فساد د دې جرړې پاتې برخې هم له منډه وویستل شي.
لیکن د ځوانانو رول یوازې د انقلاب له پړاو سره محدود نه و. له انقلاب وروسته د ایران ځوانان د انقلاب له لاسته راوړنو څخه د تحفظ په برخه کې مقاومت وکړ. د سپیڅلې دفاع په پړاو کې د ایران ځوانان هم د جنگ په ډګرونو کې او هم د جبهې په شا کې هر اړخیزه مقاومت وکړ، څو له اسلامي هیواد څخه دفاع وکړي. په دغه اته کلونو کې 1550 کسان له محصلینو څخه په کراتو جبهاتو ته استول شوي، چې له 6000 زیات شهیدان او له 2350 نه زیات ټپیان او 2433 بندیان د ایران او اسلامي انقلاب څخه د دفاع په لاره کې ور کړي دي. په دې پړاو کې د پوهنتون ځوانان هم د جنگ په قومانده کې ډیره فعاله رول په غاړه درلودل. د کارنده قومندانانو ګډون له هیواد څخه د دفاع په ډګر کې د پوهنتون د باسواده او مؤمنو ځوانانو د حضور څرګندونه کوي. شهید باقری، شهید علم الودا، شهید زین الدین او د سپیڅلې دفاع د پړاو زیات نور قومندانان هم د پوهنتونونو محصلین و چې د مسؤلیت د احساسولو له مخې جهاد ته ور ودانګل او خپل تاریخي رسالت بشپړ کړ. د اته کلن سپیڅلې دفاع په موده کې ځوانان داسې وځلېده چې حتی دښمنانو هم پرې اعتراف وکړ.
گرانو قدرمنو دوستانو، نن سبا د اسلامي انقلاب له بریا څخه لسلورو لسیزو نه د زیاتې مودې له تېرېدو وروسته ځوان نسل لا هم د هیواد د پرمختګ په ړومبۍ کرخه کې ولاړ دی. د اسلامي انقلاب معظم رهبر حضرت آیت الله العظمى سید علي خامنائي هم د ځوانانو رول او ځایګاتا د پاملرنې د اهمیت په باب په کراتو سپارښتنې کړې دي. د اسلامي انقلاب د دویم ګام په اعلامیه کې چې په 1499 لمریز کال کې د اسلامي انقلاب د بریا په سلویختمه کلیزه کې خپره شوه، معظم رهبر ځوانانو ته په خطاب کې د هیواد په راتلونکي کې د هغوی په بې ساري رول ټینګار وکړ او د هیواد په پرمختګ کې د مؤمنو او انقلابي ځوانانو رول ته په اشاره سره له هغوی څخه وغوښتل چې په مختلفو علمی، فرهنګي، اقتصادي او سیاسي ډګرونو کې د انقلاب د ابتدا په شان په زیات همت سره د هیواد د ودې په لړ کې ګام پورته کړي. د اسلامي انقلاب معظم رهبر په دغه اعلامیه کې چې په مختلفو ډګرونو کې من جمله علمي څېړنې، پوهې، معنویت، اخلاق او عدالت او له فساد سره د مبارزې په برخه کې د ایران د انقلاب لرلید یې روښانه کړی دی. دوه دیرش ځلې د اسلامي او مؤمنو ځوانانو او د راتلونکي ټکي کارولی دي. د انقلاب په دویم ګام کې نغښتې بنیادی مفهوم د ایران د اسلامي جمهوریت اقتدار، ځان باندې باور، خپلواکي او ازادي یا پورې اړوند دي. د رهبر د لیدتوګې له مخې د دغه بیانیې د عملي کېدو دروند بار د ځوانانو په اوږو باندې پروت دی.
اوس هم د اسلامي انقلاب د وارثانو په توګه د ایران غیرتمنو ځوانانو د لویو مسؤلیتونو بار یې په اوږو راخیستی او د اسلامي انقلاب او د حضرت امام خمیني رحمت الله تعالی علیه د ارمانونو د پوره کولو لپاره په هره برخه کې چې ضرورت وي، که هغه نړیوال ډګرونو کې وي، که اقتصاد، علم، فرهنګ او ټکنالوژي وي، ځلانده هڅې کې وي. هغوی چې د انقلاب پر مهال د فعاله نیروګانو په توګه کار کول، نن هم د اسلامي انقلاب د هیلو د پوره کېدو لپاره خوځنده، هڅانده او سرښندونکې پاتې شوي او نوي اسلامي تمدن ته د رسېدو په لړ کې د اسلامي ایران مدد کوي.
تهران رادیو قدرمنو اوریدونکو، د 57 لسیزې دا ځانګړی پروګرام په همدې ځای کې پای ته رسو. لملتیا مو مننه کوو او په همدې ځای درنه اجازه غواړو.
ته خدای په امان.